के भिड़का दे।
اردن کو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني. وخت د ورځې یو بج شوي. په دې غړي کې مواري ټول ګوندیز کانفرنس په هنګو کې ځانمرګي برید په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو په اړه د پاکستان موقف او نور یو شمېر موضوعات باندې په دې غړي کې رپورټونه او اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه هم لرو. کولمړې ملیح امیرزاده ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې تیر ورځ په ټول ګوندی زغونډه کې ګوندونو د ترهګری پر ضد په ګډه تګلاره اتفاق خودلی. افغان لسمشر په کونړ ولایت کې د هوایی برید د وضاحت لپاره په افغانستان کې د ګډو ځواکونو نوی مشر راغوښتی او د شام اپوزیشن د صدر بشار الاسد سره د خبرې کولو یا نه کولو په حق لا بحث کړي. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په اسلام آباد کې تیر ورځ په ټول ګوندي زغونډه کې د ترهګري پر ضد په ګډه تګلاره رسا شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د زیارت پر ورځ غونډې پر مهال ګډه اعلامیه ولوستله چې وی ویل د کانفرنس ګډونوال په دې اتفاق کوي چې د خبرو اترو له لارې امن راوستل دی باید په لومړیتوب کې شامل وي. نوموړي زیاته کړه
د دې هیواد بقا پرمختګ او سوکالي د دې مسلې په سم حل باندې تکیه کوي. په ملک کې د جمهوری نظام استحکام د دې مسلې په حل کولو کې مرسته کولای شي.
نوموړي وویل چې په غونډه کې شاملو شپږ ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو په دې رضا او خودله چې د ترهګري ورپېښ چیلنجونو سره دی باید د آئین قانون امنیت او د هیواد د خودمختاري په اړه کې مقابله وشي. یاد غونډه د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان لخوا حکومت ته د سولې د مشروطو خبرو اترو تر وړاندیز وروسته مخې ته راغله. د پاکستان په شمال مغربي سیمه کې د زیارت پر ورځ دریو بریدونو کې لږ تر لږه اته لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو مشکوک ځانمرګي برید کوونکي د خیبر پختونخوا په هنګو کې شپږ کسان وژل او اته نور یې زخمیان کړل. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکي ډي اس پي سید شوکت علي شاه مشال ریډیو ته وویل
جن کې پوسټ د نیوی پولیس او فرنټیر کوډ ملشي ولا نفسي موجود وي. دا روډ میرانشا ته تللی دی او دې پل په سر باندې جن چیک پوسټ دی. دغه ځای کې یو پوتش بارودو نه ډک دی که په راغلو دی کې یو پولیس اهلکار دوه نیوی اهلکاران شهیدان شو درې سیویلین دي پکې.
بلخوا په خوا او شاکبالی سیمه او رګزو ایجنسی کې په یو بل برید کې د ملیشا ځواکونو و اهلکار وژل شول. چارواکو ویلي د حسنزو په کلیواله سیمه کې د ملیشا ځواکونو ګاډۍ د یو سړک غاړې ښخ شوي بم سره جنګېدلې. درېیم برید په بنو کې لږ تر لږه پنځه برید کوونکو لخوا د پولیسو په یو چوکۍ شوې چې پکې یو پولیس والا زخمي دی. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان د برید ذمهواري قبول کړې ده چې پکې خودکش حمله آور وژل شوي دي. په گورنر هاوس پیښور کې تیر ورځ په یو دستوره کې په باجوړ مومند او جنوبی وزیرستان کې د پرمختګ لپاره په باقاعده توګه د یوې پروژې پرانیستو شوه. په دې دستوره کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د ورلد بانک یو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړ. په دې لړ کې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
په دې باندې راځي یو کروڑ شل لکه امریکای ډالر په دې باندې خرچ راځي. د ورلد بینک په زموږ کې ملټي ډونر ټرسټ فنډ د هغې نه به دا پیسې راځي او دا زموږ کوم قبایلي سیمه ده د هغې د خیر ښېګړې د ترقۍ دپاره به دا پیسې خرڅ کړي.
د نوموړي په خبره په یاده پروژه به تقریبا څلوېښت میاشتې وخت لګي. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي ولسمشر حامد کرزي د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شورو د ورځې هوایي برید وضاحت لپاره د زیارت په ورځ جنرال ډانفرډ راغوښتلو. دغه برید چې پکې لس ولسي وګړي ووژل شول په حق لای په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو نوي مشر جنرال ډانفرډ وویل چې د القاعده د وګړو پر ضد یې ګډ عملیات ترسره کول چې د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه یې وکړه. هغه وویل د پیښې تحقیق روان دی. بلخوا حامد کرزي وویل چې داسې پیښو نه باید په راتلونکي کې په سختي سره ډډه وشي او دا چې بیا رامنځته کېدل باید د منلو وړ نه وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. ریپورټونه وايي د شام مهم اپوزیشن د زیارت پورس خواوشا دوه کال راهیسې روانه شخړه د ختمولو لپاره د صدر بشار الاسد د حکومت سره خبرې اترې کولو یا نه کولو په حق له بحث کړي. د شام د انقلابي او مخالفو قواو د قومي ائتلاف مشر مواس الخطاب د حکومتي چارواکو سره د خونریزي د بابرته د مذاکراتو وړاندیز کړي چې د ائتلاف ځینو غړو پرې تنقید کړي. په شام کې فعالین وايي وسلوالو د زیارت پورس په حلب کې دوه جنگي جازونه غورځولي دي. د امریکا د بارني او چارو وزیر جان کیری ویلي په شام کې د مرګ شمیره کیدی شي تر 9000 پورې رسیدلی وي. عراق یو فرانسوي خبریال په بغداد کې د اجازت نه بغیر تصویرونه اخستلو په لړ کې د هفتو لپاره په حراست کې تر ساتلو وروسته خوشي کړی دي. چارواکو ویلي نادر دندون او دغه ترجمان حکیم محمد د زیارت پر ورځ خوشي شول. د فرانس د خارجه چارو وزیر لورن فابیاس ویلي هغه د دواړو په خوشي کېدلو خوشاله دی. هغه ویل چې فرانسوي سفارتکارانو په حسد دوی دواړه خوشي شول. دندون د زیارت پر ورځ تر خوشي کېدلو وروسته د فرانس سفارت ته ولېږل شو. دواړه په 28 جنوري په بغداد کې نیول شوي وو. جان کیری 13 ورځ د ملګرو ملتونو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړو چارواکو سره د امریکا د بارنیو چارو نوي وزیر په توګه په لومړي ځل خبرې اترې وکړې. جان کیری د ملګرو ملتونو مشر او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر سره ولیدل. کیری او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د شمالي کوریا لخوا په روانه هفته کې د تازه اټمي ازموینې په باب خبرې وکړې. دواړه د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو د بندیزونو خلاف ورزي کولو سره د دریم اټمي ازموینې په لړ کې د یو قوي نړیوال ردعمل په ضرورت غږ وکړ. وړاندې کیری د امریکا او د اروپایي ټولنې ترمنځ تعلقاتو په باب د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر کیترین اشټن سره خبرې وکړې. په امریکایي سینیټ کې د ریپبلیکن ګنغړو 13 ورځ چکیګل د هیواد د دفاع نوي وزیر ټاکلو په حق له خپل رایې ودرولې. د صدر بارک اوباما لخوا نومول شوي امیدوار د رسمن پخلي لپاره په 16 ووټونو کې 2 ووټونه کم وو. بارک اوباما په سمدستي ډالر د عمل سرګند کړ او په ریپبلیکن ګوند یې تور لګاو چې د هیواد سره د سیاست لوبه کوي. چکیګل چې د نبراسکا ریاست پخوانی سینیټر پاتې شوی د امریکا ملګري هیواد د اسرائیل ملاتړ او ایران د اټمي وسله ترلاسه کولو نه د منع کولو په عزم باندې د پښتنو په لړ کې د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د مخالفت سره مخامخ دی. تمه کیږي داغه د ټاکنې په حق لبا اوس بل ووټ په 26 فروری اچول کیږي. د خبرونو پای
خبرونو مو د مشالې دیو نو وردل چې مليحه امیزه د وړاندې کول په دې غړي کې بووري. په پاکستان کې د ټولګوندیز کانفرنس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی.
د دشتګردو پاواله باندې، د امن پاواله باندې او بنیادی نقطه پدې کې دا و چې زمونږ د دې ترجیح دادا چې اول مذاکرات دي، د مذاکرات په ذریعہ به دا مسله حل کړو.
په هنګو کې 13 ورځې د ځانمرګي حمله په ترڅ کې 6 کسان وژل شوي.
هغه د کې یو پوتاش بارودو ناټک کې تپو راغلو د کې یو پولیس اډکار دوا لیوی اډکاران شهیدان شو درې سیویلین دی پکې.
د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي چې دوی له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې څه برخه نه لري.
وی ار نوټ ریلی اني وی پارت اف دیس پروسس.
او په اونیز خبرونه اقتصادي نړۍ کې بعد د جنوبی وزیرستان د کروندګرو په ستونزو خبر شي.
غنم او کارلی دي خو پالاره کا څه کارلی دي په بار نه دي کارلی او بنه دي راغلی یوه مسله د غاټه یو بو خيژنه.
لیتر څنګه نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال لیډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې ټول ګوندیز کانفرنس له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه وکړه. پرون د پاکستان یو شمیر مهم سیاسي او مذهبي ګوندونو په اسلام آباد کې د دې لپاره راغونډ شوي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ایجنډا وڅېړي. د کانفرنس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړو، خو شرط یې دا کېښود چې دا خبرې باید د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. دا کانفرنس د پښتونخوا د واکمن ملت پال عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی وو. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې ورو.
د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل
سیاسي قیادت اتنی بالغ ہے. پاکستان سیاسی مشرولی دومره بالغ ده چې هغه د ذاتی اختلافات نه پرته په کامی مسلو باندې په متفق توګه یو کړن لار ورکړي. زه یو خبره په ډاګه کول غواړم چې نننی کانفرنس د دې سلسله اختتام نه بلکې پیل دی، او نن دلته د پاکستان ټولو سیاسي او مذهبي ډلو په دې اتفاق وکړو چې دا اعلامیه به حکومت ته ورکول کیږي چې هغه پر عمل وکړي. او دا هم ویل غواړم چې په دې ناستو ډلو کې که یو هم د دې خبرې نه پشا شو، نو دا ټول به ما سره په شریکه د هغه پارټۍ ګریوان ته لاس اچوي.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا افتخار حسین نه د دې غونډې په باب لو پختل، نو هغه سداسي وویل
د دهشتګردو پاواله باندې، د امن پاواله باندې، او بنیادی نقطه په دې کې دا وه چې زمونږ د دې ترجیح دا چې اول مذاکرات دي، او مذاکرات ته چې کوم دی نو اهمیت دی، او د مذاکراتو په ذریعه به دا مسله حل کړو. دلته مزاحمت کوي دهشتګرد او یا طالبان، هغوی ته چې کوم دی نو دا افر مونږ کړو، هغوی مشروط طور چې کوم دی نو قبول کړو، او په دې کې داسې پاټه اوم وی چې د هغوی په اعتماد او لکه مسلم لیگ نون هغوی ګرنټر غوستو، ور سره چې کوم دی نو هغوی جمعیت العلماء اسلام ګرنټر غوستو، هغه دواړه پاټه اوم چې کوم دی نو په دې کې وی، او هغوی په دې کې چې کوم دی نو خپل تجاویز ورکړي دي.
همدارز مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری اقبال ظفر جګړه وویل چې دوی د دې غونډې هرکلی کوي، او د امن لپاره کوششونو کې به دوی د عوامي نشل ګوند سره ملګری وي. دی وایي
اوس دې وخت قوم ته د دې ضرورت چې موږ اتفاق او اتحاد وکړو، او د دې دهشتګردۍ یا یو حل را وباسو. دې لټ تقریبا هر یو جماعت چې دا اندیا ورکړی دا چې دې کې واغی پوره تاوان کوي.
کله چې مشال ریډیو د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق نه د دې غونډې په اړه وپوښتل، نو هغه سداسي وي
مخ اصل څو کال راسه لګیا یو دفاع پاکستان کونسل دغه لپاره جوړ شوی دی. خلکو موږ سره تعاون کړی سیاسي کوالیشن کې چې شامل دي د حکمران سره، مسله به حل شو. خو لیکن اوس هم که خدای پاک په یو نتیجه موږ ورسوي، او دې اصلي عوامل او محرکات ته وګوري چې دهشتګردۍ عوامل څه دي. د دهشتګردۍ مذمت هم پکار دی، او دغه عوامل هم مذمت پکار دی. کوم عوامل د ویلیان امریکا ته ناست ده، او موږ حکومت دغه سره ولاړ دی، الله به فایده راوځي.
د دې پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی غړي او د مولانا فضل الرحمن رور مولانا عطا الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې عوامي نشل ګوند په دې کانفرنس کې خپل ایجنډا نه دوړاندې کړي. د زیاته کړه
اوله خبره خدا ده جی چې مونږ د دوی په دې کانفرنس را غوښتو باندې لغو، خو تاسو هم ولیده چې دوی هم څه ایجنډا ور نه کړی جی چې کانفرنس ته څه مخکې دوی ایجنډا یې خو دی، او کانفرنس په هغه باندې خبرې کړې. نو جمعیت علما خو موقف هم دغه ده چې امن په کار ده، او چې په هر لاره باندې راځي مونږ غواړو چې امن در راشي.
د ذکر وړ ده چې ټولګوندیز کانفرنس کې وویل شو چې فاټا کې د امن لپاره چې کومې جرګې جوړې شوې دي، دا ګوندونه به د هغوی مرسته جاری ساتي. خو دا دې هم یاد وي چې په دې غونډه یا کانفرنس کې د جماعت اسلامي او تحریک انصاف په شمول د فاټا د قومي اسمبلی یا د سینټ غړي او یا بل کوم یو مشر هم ګډون ونه کړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې ټولو سیاسي ګوندونو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، تیر ورځ په هنګو کې د ځنمرګي حمله په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي زیات هم مرجوب له اولسي خلکو ته اوړېدلې ده، خو برید په یو امنیتي پوسته باندې ترسره شوی. تفصیل د مشال ریډیو همکار راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د ځانمرګې برید له امله درې امنیتي اهلکارو په شمول شپږ عام وګړي مړه او اته نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو تر مخه چې د پنجشنبې په ورځ قریبا پنځه بجې دغه برید په ټل سیمه کې پر یوې چیک پوستې باندې شوی دی. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکی ډی ایس پی سید شوکت علی شاه وایي چې د برید په وخت یو شمېر سرتېري په پوستې کې موجود وو. چارواکی زیاتوي چې په برید کې ټول څوارلس کسان په نښه شوي دي.
نیوی پولیس اور فرنٹیئر کو دگا ملیشیا والا نفسی موجود ہوئی دا روڈ میران شاہ تتل ہے اور دے پل پسر بانی جین چیک پوسٹ دے دگا دے کہ یو خودش بارود و ناٹک سے کپ راگ لو دے کہ یو پولیس اہلکار دعا نیوی اہلکاران شہیدان شو اور درے
امنیتی چارواکی پر وینا چې د برید له امله چیک پوسټ ته سخت زیان رسیدلی دی. ڈی ایس پی صاحب شوکت علی شاه په خپلو خبرو کې مشال لوډیو ته وویل چې د برید کولو ظاهري هدف امنیتی سرتیری ول، خو چارواکي زیاتوي چې په برید کې زیات زیان عام خلکو ته رسیدلی دی. چارواکي دا هم وویل چې په زخمیانو کې ټول ولسی وګړي شامل دي. د پیښې وروسته ټول زخمیان د علاج لپاره هسپتالونو ته رسولی دي. د صحت محکمې موجوده مشر ډاکټر ګل رحمان وایي چې په هسپتالونو کې د زخمیانو علاج په صحیح توګه روان دی.
ټول ډاکټران موجود دي، ایمرجنسی نافذ دي، ما کیسونو ټول نومو تل فینش طرفه کړی دی. هغه ته کوم د چا زخمیانو علاج کول شو کړی دی، چې کوم هغه د کار نو هغه ته انګو اسپتال ته ریفر کړی دی. د انګو اسپتال کې نسب والا ورباندې لګی دی، دوه بیماران غلی دي، سیریس دي. او دې نه پس اوس ماته اطلاع راغله چې یو څو کسانې په ایمبولنس کې چولی تل نه روان کړی دي. هغه د دې انګو کې مو هغه ټریټمنټ کوی شو، خو ډېر ښه دی که موږ نه
هنګو. هغه بندوبستی سیمه ده چې پوله او رغزو ایجنسی او کرم ایجنسی سره لګیدلې ده، چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. واضح دی چې په دوه اونیو کې دغه دویم ځل دی چې په سیمه کې ځانمرګې برید کېږي. د دې نه وړاندې د هنګو خار په پټ بازار کې د دې میاشت په اول نیټې برید شوی و، چې پکې روغتیایي چارواکو تر مخه 24 اولسي وګړي مړه او 3 نور زخمیان شوي ول. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګې برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امن برقراره ساتلو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د هنګو ځانمرګي برید په اړه مو رپورټ واورېدو. اوریدونکو، که څه هم په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه کسان چې د وسلوالو لخوا په تیرو څو کلونو کې ووژل شول او یا هم جوبل شول، د هغوی د ازالې لپاره څه کول پکار دي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وکړو.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو اترو د شروع کولو لپاره د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه ترسره شوه، خو د تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونو کې د حکومتي وینا تر مخه تقریبا 30,000 خلک وژل شوي، په زرګونو جوبل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. په اسلام آباد کې مې د سیاسي چارو کارپوه عدنان سرور نو پوښتل چې د وسلوالو طالبانو سره د جوړ جړای د خبرو اترو په دې بهیر کې هغه چې قرباني شول، جوبل او بیکور شول، د هغوی به سکیږي.
دنیا می جہاں پر بھی اتنی بڑی ایک
ټول نړۍ کې هر چرته چې هم د ډول لوی مرګ جوب لوشي او بیا د لسو یو لسو کالو نه پس د جوړ جړای د خبرو شروع کولو خبره کیږي، او په دې اړه د یو نوی زاویې نه سوچ او فکر کیږي. نو په دې کې که څه هم څه خبرې ډېرې ترخی وي، پاغه کې د مازی مرګ جوب له هم شامل ده، نو هغه د سوخ لپاره شاته کول پکار وي. نو زما په نظر دغه د زهرو ګټ په دی بہتر حال او دخرات ان کی لپارا کول پکار وی
اچھے حال کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے، بہتر حال اور بہتر مستقبل کے لیے.
دا چی تردا محل سمرا مرگ جوبلا د وسلوالو طالبانو لخوا پاکستانی ولستا اڑولے شوی دا، آیا که دا سی صورت جوڑی گی چی د وسلوالو طالبانو سرا د خبر اترو لڑائی پیل شی، نو د دغو قربانی شو خلقو تپوس با د وسلوالو طالبانو نا کی گی او کنا؟ د دی پختنے پا زواب کی د عوامی نشنل گن د سین سبی جنرل سیکٹری بشیر جان وائی
دو مطلب دی. یو خود دا مطلب دے کہ مونگا دا سلوی خزار امن دی او بدی کی سلور لکا نور ملکو لکا، یو خود دا طریقہ کار دے نو پاگی خود مونگا منفی پختو سر ترسی، یعنی منفی پختو دا دا پختو دو قسم دا، یو پختو خدا دا کہ تاسو مر کی اتو دا غون لکھ دلی کہ مونگ دا وایو چی یو منفی پختوی یو مثبت پختوی، مونگا دا باچا خان بابا پیروکاریو او زمونگا طریقہ کار مونگا حد تل امکان کوشش دارے چی مونگا خود نقصان ونا رسو ترو سبور جی سو شو دانل جی دا بھی مونگ کڑی دی، بلکہ دا حالاتو بنتیجہ کی دا عمل شوی دے. نمونگ دا وایو چی سلویخ زر عملدی یا تیا زر جو بلدی، نمونگ وایو چی اسینا تو زمانت وکا لبس بیادا پختانا کی چی سلور لکا ملدی و تل لکا جو بلدی، نمونگ دا دا حالاتو دا دا وخنا نراتو دا بارا مونگ نندا جدو جید کو.
کسو هم هغا چی قربانی شول دا هغوی کورانو تا دا حکومتی وینا تر مخا وقت پا وقت دا حکومت لخوا معاوضه ورکل شوی دی. خو پا لاهور کی دا سیاسی چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وای چی دا دا دول خبراترو بنیادی نقطه سره د راتلونکو مرګجوب له مخنیوي کول هم ضروری وی.
ټولو
مهمه خبره دا ده چې په دا ډول شخړو کې چې کوم خلک مړه یا ژوبل شي، د هغوی د خپلوانو، د بچیو او کورنیو د خیال وساتل شي، د هغوی د بیا آبادکارۍ لپاره هلې ځلې کول او د هغوی د ژوند د بهترۍ لپاره هڅې وکړل شي، نو دا ډیره ضروری ده. هم د دې له وجې موږ د هغو قرباني شویو خلکو تلافي کولای شو، او له دې علاوه دا هم ضروری ده چې د دا ډول صورتحال د بیا رامنځته کېدو مخه ونیول شي. او تر ټولو ضروري خبره دا ده چې کوم خلک دا مرګ جوب لکوی د هغوی ضمانت با څوک اخلي،
حالات کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کی ذمہ داری آپ کس طرح لیں گے.
پروفیسر حسن اسکری وای چې دا ډول شخړو نه پس د خبرو اترو عمل ډیر اوږد او ګران وی، خو د په خبره کسو غواړي چې دا عمل شروع کړي د هغې لپاره د ډیر زغم ضرورت وی.
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي خبرې ترې روانې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه کسان چې د وسلوالو لخوا په تیرو څو کلونو کې زیانمن شوي دي، د هغوی د تلافۍ لپاره څه کول پکار دي او کنه؟ په زیړه مو د مجید بابر رپورټ واورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې څه برخه نه لري، او کابل کې د علماو کانفرنس با د مارچ په لومبۍ یا دوهمه اونۍ کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم محمد خان اونیزي خبری غونډې ته په وینا کې ویل دوی په دې لاره کې خپل مرستې جاری ساتي. پر نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وینا ده چې دوی په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې صبر خانه لري. د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې په هفتهوار خبری غونډه کې د خارجه چارو وزارت ویان معظم علي خان وویل چې پاکستان صرف په دې عمل کې مرسته کوي.
مونږ د دې عمل حصہ نه یو، مونږ د دې عمل حمایت کوو. مونږ په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستو کې مرسته کړې ده، ځکه چې مونږ محسوسو چې د امن او مصلحت طرف ته دا صحیح لار ده.
په کابل کې د علماو کانفرنس په حق له معظم علي خان زیاته کړه چې د مارچ میاشتې په وړومبۍ یا دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي، او کم چې پاکستانی علماو کې لږ ډیر اختلافات راغلي دي، نو هغه به دغه عالمان په خپل منځ کې حل کړي.
بیا ویم چې مونږ د دې عمل حمایت کوو، د دې کانفرنس حمایت کوو. د مارچ په وړومبۍ او دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي، او د پاکستان علماو ترمنځ چې کم اختلافات دي، امید دی چې هغوی به دا په خپله حل کړي.
په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې د پاکستان سره برخه نه لرلو په حق له د افغان امورو ماهر طاهر خان وایي
د دغه خبرو حمایت یا د هغې هغه ملاتړ خو کوي، البته په دغه خبرو کې شریک نه دي، او طالبان هم دا نه غواړي. په دې خبرو کې دا وخت یو درېم هوا دغه شریک شي، ځکه طالبانو دا پالیسي ده چې هغې دا خبره کوي چې د دې جګړه امریکا سره ده، او اوس بل هیواد دا وخت هیڅ رول نشته مستقبل کې ودیا کتی شي چې آیا دا خبره بیا کله شروع کیږي، بیا طالبان او امریکا څومره مخکې دي. نو دا خبره د پاکستان څنګه پاکستان پکې نیغ په نیغه هیڅ رول نشته، او پاکستان هم دا په خام ویلي چې پاکستان په مستقبل کې هیڅکله هم چې کله د افغانستان په اړه باندې د مستقبل خبرې کیږي، نو دوی پکې نیغ په نیغه کې نه ني، البته داری حمایت بجاری ساتي.
د نوموړي په وینا چې پاکستان دا خبره په خوا هم کړې و چې دوی به د عمل کې نیغ په نیغه کې نه ني، خو حمایت به جاری ساتي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
له افغانستان په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو لمخه پاکستان او افغانستان د امریکا په ملاتړ له طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره د بیا پخلاینې په لړ کې یو شمېر ګامونه اخیستي دي. د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو کانفرنس را بلل له دغه ګامونو یو دی، خو د پاکستان علمای کونسل په غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکل په دې رپورټ کې ورو.
که څه هم څو ورځې وړاندې د افغانستان د دینی عالمانو یوې ډلې د اسلام آباد د سفر پر وخت له پاکستاني چارواکو او نورو اړوند غاړو د مارچ په میاشت کې په کابل کې د دینی عالمانو د کانفرنس لپاره ملاتړ ترلاسه کړی، خو د پاکستان د علما کونسل د مشر مولانا طاهر اشرفي خبرو د کانفرنس سره تړلې هیلې لږ څه تتې کړې. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته د جهاد نوم ورکړی او ویل چې ترڅو افغان حکومت دوی تر اگر بولی تر هغه په علما کانفرنس کې ګډون نشي کولای. کته مولانا طاهر اشرفی له پنجاب سره تعلق لري او شای په افغانستان کې په فعال ډلو هغه سي نفوذ نه لري لکه چې جمعیت سامی، جمعیت العلماء اسلام او مولانا سمیع الحق لري. پښتانه دا چې دغه درې واړه ډلې په دې کانفرنس کې ګډون کوي او کنه. د جمعیت العلماء اسلام ویان جلیل جان په دې اړه مشال لري ټول چې د دوی ګوند د مولانا طاهر اشرفی د فیصله پابند نه دی، البته دوی لا تر اوسه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې.
او زمونگا مرکزی شورا مرکزی عاملہ دا بکینی پتے بند میں غور کئی جیسے اچانک فیصلے اچانک ہونے کی تے ظلم دا شوی و نمو خو شرکت نو کرے دے ظلم زمونگ جماعت فیصلے بکی صرفی خو جمعیت علماء نا دے آخو اخپل پارٹی دا اخپل علماء کونسل دے داگی نظرم سر آگی سر اطلال یا نطلال زمونگ اخپل فیصلے بھی
جمعیت اسلامی د پاکستان یو بل مذهبي ګوند دی چې د افغان طالبانو په مقابله کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنگیدونکي د ګلبدین حکمتیار پر ډله زیات نفوذ لري، خو جمعیت اسلامی هم په کانفرنس کې لګډونه انکار کوي. د دې ګوند د قبایلی سیمو مشر زرنور افریدی مشال ریډیو ته د دې خبرې د تصدیق پر وخت د ګډون نه کولو وجه داسې بیان کړه.
حقیقت خود اسی دای چې په افغانستان کې خو تر اوسه پورې ډېرې ډلې مشتدي او بنیادی خبره خدا ده چې دا نور کم قوتونه دی هغه په بندیم لګولې دا چې یاره دې کانفرنس ته به څوک نه راځي، مطلب طالبانو طرف نه دا تریټ موجود دی هغه ایران کړی دی، نو دیو جن جماعت اسلامی په داسې متنازع پروګرامونو کې شرکت چې دا مناسب نه ګڼي.
خو داسې ویل کېږي چې د جمعیت العلماء اسلام او جمعیت اسلامی په پرتله پر افغان طالبانو زیات نفوذ د اکوړه خټک د محتمم او مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق دی. کاڅه مشال ریډیو پر لپسې هڅه وکړه چې لنموړي سره په دې اړه خبري وکړي خو بریالي نسوا. البته مولانا طاهر اشرفی چې څو ورځې مخکې د کابل د علما په اعلان شوی کانفرنس کې لګډونه انکار وکړي نو دا وایي وکړه چې په دې کې د مولانا سمیع الحق خوښه هم شامل ده. پښتانه راځي چې چرته د پاکستان هغه سیاسي پارټیان چې پر افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیات نفوذ لري په علما کانفرنس کې برخه وانخلي، نو آیا کانفرنس به هغه سي نتیجه ورکړي چې ورځنی افغان حکومت پاکستان او نور نړیوال ماتړي هیل لري؟ د پښتانه مو په پېښور کې د دفاعي چارو لکارپو بریګیډیر سعد محمد خان زخه وکړه.
بریډوی ګروپونه هغه سره له ماخو څخه طالبان خو سره بالکل نظریاتي طور باندې یو ډېر لوی اختلاف دی او تاریخ هغه بالکل قابل قبول افغانستان کې به لا قابل قبول نه، نو چونکه د سرحدي علاقو کې زمونږه د پاکستان او افغانستان کې چې حنفي مکتب فکر دی هغه کې دا دیوبندی د سره نظریه سره دی دغه دی منسلک دی، نو تاسو پر چې تر دیوبندی ګروپونه پاکستان نه دینه دغه کوي انکار کوي لوتا
د دواړو هیوادونو پر کچه د دینی عالمانو د کانفرنس رابللو د پریکړه تیر کال هغه وخت د پاکستان افغانستان ترمنځ وسوه کله چې د افغانستان د سولې عالی شورا د صلاح الدین ربانی په مشرک کې د اسلام آباد سفر ترسره کړی.
اوزنګو تاسو ته عبدالحی ککل رپورت ورته او بلوچستان ته. په بلوچستان صوبا کې د گورنر راج تر لګیدو وروسته د امنیت وضع ښه شوی او د نامنې ډېرې پیښې تر څه حدا کمې شوې دي. پښتون دا راپورته کیږي چې په خوانی حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکامه وو او که د امنیت د پیښې مخنیوي درېیمې ډلې وکړو. خو د نو ناصر پرې تفصیلي رپورټ راکوي.
د جنوري له 14 نیټې وروسته کله چې په بلوچستان صوبه کې د صوبایي حکومت د ختمېدو او د گورنر راج د لګیدو اعلان شوی، تر ډیره ځایه د ناامنۍ په پیښو کې کمی راغلی. د دې سیمې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د پخواني صوبایي حکومت چارواکي د ناامنۍ د پیښو ذمہوار وو او همځکه د دوی په وخت کې د ناامنۍ پیښې زیاتې کېدې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی چې ورته نظر لري. د یاد ګوند عبدالرؤف لالا په دې حکله مشال راډیو ته وویل
حکومت دا گواہی حکومت خصوصاً
په داسې حال کې چې د ځینو سیاستوالو او عامو خلکو همدا نظر دی چې د ګورنر راج تر لګیدو سمدستي وروسته د امنیت وضع د پخوا په پرتله ښه سوې. پوښتنه دا پیدا کیږي چې هغه کوم پلان دی چې پرې اوس عمل وسو او له عملي کولو سره یې خیر خیریت سو. د بلوچستان پخوانی وزیر اسد بلوچ د دې پلان جوړونکي د همدې هیواد استخبارات یادوي او همدوی د ښه او خراب امنیت ذمه بولي. دلته ځینې داسې قوتونه شته چې هغه که حالات خرابول وغواړي نو یې هم خرابولی سي او هم یې ښه کولی سي. هغوی کله په خپل چاودنې هم کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. دا اوس د دې هیواد هر وګړي ته معلومه ده چې د ناامنۍ د پیښو د کولو وال څوک دي. هلته د بلوچستان مشر خبریال اخوندزاده جلال نورزای بیا وایي په بلوچستان کې له فرقه ییزه پیښو ماسیوه د ناامنۍ په نورو پیښو کې له ګورنر راج سره هم چندانې فرق راغلی نه دی. د نورزي په خبره که په فرقه ییزه پیښو کې لږ کموالی راغلی دی نو هغه د ګورنر راج له امله نه بلکې د وسلوالو ډلو د پلان له وجې راغلی.
ګوره سیاسي ګوندونو خو ظاهره ده هغه خپل مفاد ته ګوري، خپل سیاست ته ګوري، او ځکه چې د امنیت سوال دی په کوټه کې یا د صوبې په نورو علاقو کې زما په خیال سره حالات نه خراب روان دي لکه څنګه چې دی له مخې د نواب انساني په حکومت کې وو. یعنی د ټارګټ کلینګ په اتنیک بنیادو باندې، د نسل یا د ژبې په بنیادو باندې د صوبې په بېلابېلو علاقو کې اوس هم داسې واقعات چې دي هغه هر ورځ دننه پیښې کېږي. او جبکې د سرکار چې کوم اهلکاران دي، سر فورسز دي، پولیس وي یا نور سرکاري اهلکاران، هغه هم پر نشانه دي. البته د لس جنوري د خودکش حملو باج په کوټه په علمدار روډ کې وشوه او د هغه دغه ټارګټ کلینګ دا نومنه واقع نه ده شوې. دا
تصویر خدای نور را سره رپورٹ ہو رہے تو وقت شبے دے وقت کے دن کے دے یونی میں بجا اور ملیحا امیرزادہ ہم اسٹوڈیو تراغلی نہوئی نہ بعد خبروں لنڈی سورو
په اسلام آباد کې 13 ورځې عوامي نېشنل ګوند لخوا پر بلل شوی او رزنې ټولګوندي زغونډه کې سیاسي پارټیانو د ترهګری پر ضد په ګډه تګلارې رضا شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل ګډونوالو په دې اتفاق خودلو چې باید خبرو اترو لالارې امن راوستلو ته ترجیح ورکړل شي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه کې 13 ورځې په دریو بمی چاودنه کې لکټر لګاتل اس کسان وژل شوې دي. یو چاودنه په هنګو کې شوې ده. په یاد برید کې شپږ کسان وژل شول. فاروق زوی جنسه کې د ملیشیا ځواک وو اهلکار وژل شوې دي او بل برید په بنو کې د پولیسو په یو گورنر ہاؤس پہ خبر کی دا قبائلی سیمو باجوڑ مومند اور جنوبی وزیرستان دیوے پر مختیائی پروژے پرانست ہوا. پروژہ پر تقریباً 1.6 کروڑ ڈالر خرچہ راضی. افغان ولسمشر حامد کرزی دا کنڑ ولایت پشیگل الاسوالے کے دشورو دورسی ہوائی بری تباہت لپارا دا زیارت پورس جنرل ڈینفرڈ راؤ گفتلو نمبوڑی ویل چی دا پیخی تحقیق کبھی. حامد کرزی ویل پراتون کے ددا سے پیخو نہ باعت پر سختی سر ڈڈوشی. پر شام کے اپوزیشن دا صدر بشار الاسد دا حکومت سرحد جگڑے ختم پترس کے پخبر و قولو یا نہ خبر قولو بحث کبھی. نشام دین کلابی اور مخالفین و کوا اطلاف مشر حکومتی چارواکو تا دا خبر و اثر وڑاندیز ورکڑ. عراق یو فرانسوی خبریال نادر دندون او داغ ترجمان حکیم محمد پا بغداد کی دا اجازت نہ بغیر تصویروں نہ خستلو پلڑ کے دفتو لپارا پہ حراست کی ترساتل روس تا خوشی کڑی دی. اور جان کیری 13 ورځ دا ملګرو ملتونو او دا اروپائی ٹولو نے دلوڑ پوڑو چارواکو سره د امریکا دا بارنی اور چارو نوے وزیر پتوگا پا لومڑی سر خبریا تھری اکڑی. جان کیری دا ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او دا اروپائی ٹولنے خارجہ پالیسی مشر کیتھرین ایشٹن سره ولیدل.
عملی حمید زادہ چې تاسو ته خبرون لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې تاسو لپاره اقتصادي نړۍ 19 خبرونه هم لرو، خو لومړی ورزو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره غیستې دي. د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې
جمهور اسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ پاکستان الیکشن کمیشن ختمول لپاره د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری درخواست رد کړې ده. ادارې وایي چې عدالت خپل فیصله کې لیکلي دي چې طاهر القادری دا ثابته نه کړه چې د هغه کم حق متاثر شوی دی او نه یې خپله نیکنیتي ثابته کړه چې هغه الیکشن کمیشن ولې ختمول غواړي. نو عدالت دا درخواست خارج کړو وایي چې موږ د الیکشن طرف ته روان دي، په داسې وخت کې الیکشن کمیشن ختمول مطالبه درسته
نه ده. ادارې زیاتوي چې دا خبره مهمه ده چې ټول ټاکنو په وخت کولو کې په ظاهره سخن نه ښکاري او انتخابي عمل شفافه جوړولو لپاره کوششونه جاری دي. په دې سلسله کې الیکشن کمیشن، سټیټ بینک او د ایف بی آر مشترکه اجلاسونه وشو. پارلماني کمیټې د انتخابي اصلاحاتو سفارشونه وکړه او د انتخابي امیدوارو د کره کتنې لپاره به نور اجلاسونه هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سفارشونو او نورو اصلاحاتو د دې قانوني شکل ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو سره په قطر کې 15 ورځني مذاکرات بغیر د څه نتیجې ختم شول. د طالبانو مطالبې د پوره کولو باور باوجود هغوی په مذاکرات کوونکو باندې اعتماد ونه کړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو له اړخه په مذاکراتو د عدم اعتماد وجوهات کېدای شي، خو زموږ مطابق د بر اعتمادۍ ټولو غټه وجه د امریکي چارواکو او د ناټو کمانډرانو هغه بیانات دي چې د ناټو پوځونو د وتو نه پس په افغانستان کې د امریکي پوځونو د موجودګۍ اشاره ورکړې ده. ادارې زیاتوي چې د کرزی حکومت د لر کولو شرط دمره سخت دی چې په دې عمل درآمد په دې به ممکنه نه وي، ځکه چې عبوري حکومت راتلو نه پس امریکا او ناټو پوځونو سره داسې څه قابل قبوله حکومت به نه وي چې د هغې د مفاداتو خیال وساتي. ادارې زیاتوي چې داسې ښکاري چې طالبان د مخکې په شان د خپل شرطونو مطابق په مذاکراتو کې برخه اخستو او د خپل مرزې مطابق د نتیجو د حاصلولو فیصله کړې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې طالبانو له اړخه مولانا فضل الرحمان سره نه ملاوېدل صحیح فعل نه دی. که مولانا فضل الرحمان د دې لپاره قابل قبول نه وو، نو د ضمانت لپاره د دوی نوم ولې ورکړی وو؟ د طالبانو د دې رویې نه د دې خبرې اظهار کیږي چې په راروانو ورځو کې به ناټو پوځونو ته د حملو مخه کېدای شي او طالبان په حملو کې نوره اضافه هم کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ورځپاڼې د پاکستان په موجوده سیاسي حالاتو د لیکوال اکرام سیګل مقاله خپره کړې. بلخوا ای پی خبري اجانس د افغانستان د هوایي ځواک نور پیاوړي کولو په اړه د میجر عبدالوهاب وردګ څرګندونې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ګل یاس نورو.
د نیوز ورځپاڼې کې د دفاع چارو کارپوه اکرم سهګل لیکلي 13 میاشت د ښه حکومتدارۍ له وجې طاهر سلور لارې مخه ونیول شوه چې د اکثریتي خاموشه پاکستانیانو خواهش وو چې غوښتل یې په هیبات کې د ډرامې نه بلکې د اصلي جمهوریت ضرورت دی. ډاکټر طاهر القادری د ولس د دغه خواهش نه فائده پورته کولو هڅه وکړه او په اسلام آباد کې درنه ورکړه. د لیکوال په وینا د خلکو مرستې ترلاسه کولو لپاره د ډاکټر القادری دننه سیاستوال قصدن قانوني لار خپل نه کړه. ډاکټر قادری په 5 منټو کې د ماشالله لګیدو مخه نه دی نیولې چې هغه په دې اړه ادا کوي، خو کچري عمران خان په هغه درنی کې د شاملېدو فیصله کړې وي نو وفاقي وزیر رحمان ملک به د خبرې لپاره کافي وي چې پر امن مظاهره کوونکي په قهر کړی وي. د نیوز کې لیکوال اکرم سهګل زیاتوي چې د دوی سیاسي مشران د اداري فساد او د خپل خوخو مثال نه دي، بلخوا په سیاسي منظرنامې کې د استعداد او د ایمانداري نشواله دي چې په لوڅو کو ناس خلکو لپاره مثال جوړ شي. په سیاسي بهیر کې نه یوازې مشرانو ته خلک ګوري، بلکې پر هغوی ملګرو هم غور کوي او یو سړی له هغه پیژندل کیږي چې د هغه ملګری څوک دي. ورسپانه دی نیوز لیکي چې سپریم کورټ حق لري چې الیکشن کمیشن لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې آزاد او شفاف ټاکنې یقیني کړل شي. بلخوا ایف پی خبرې جانس د افغانستان د هوایي ځواک میجر عبدالوهاب وردک په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان د وتلو تیاری کوي، دغه هیواد جدید الوتکو ته اړتیا لري. خبرې جانس لیکي چې په غریز هیواد کې هوایي قوت ډیر زیات مهم وي، ځکه چې د خراب سړکونو جال ورپکو په ماینونو الوزولې دي. افغان حکومت په امریکا فشار راوړي چې هوایي قوت یې نور پیاوړی کړي. خبري جانس د میجر عبدالوهاب وردک د خوري زیاتوي کچري امریکا دغه الوتکې نه ورکوي نو دوی ډیر لوی او پیچلي چیلنجونو سره مخ کېدلی شي. خبري جانس لیکي چې له افغانستان د وتلو ستراتیژي په ترڅ کې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مرستې کوي، خو افغان حکومت وايي په دې اړه کار ډیر په قلاله روان دی. خبري جانس لیکي چې په کابل کې د ناټو د هوایي ځواک روزنې وایاند وايي چې دا وخت افغان هوایي ځواک سره د عملیاتو لپاره 3 سلویخت هلیکاپټر دي چې زیاتره پکې روسي ساخت ترانسپورت الوتکې دي. خبري جانس د وردک د خولي په مقاله کې زیاتوي چې امریکای د سامانونو وړلو لپاره لوی الوتکې C-130 او د بریدونو لپاره کارونکي Shell-80 الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
35 منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاوکم دریو بجو
پام کوا
پپاوکم سلور بجو
روخانا مستقبل
پپاوکم پینز بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یو نړیوال سروے ښایي چې پاکستان کې خلک د امریکا د اوسمهال حکومت د کارونو نه مطمئنه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او پاکستان ځانونه د یو بل اتحادیان ګڼي. د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې نورې هم هله کړکېچنې شوې چې امریکا به د پاکستان له خبرولو تیر کال په اپټاباد کې اسامه بن لادن ووجلو. د موضوع تفصیل د مجید بابر نورو.
د ګیلپ لخوا د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې په لسو کې نهو کسانو د امریکایي ولسمشر اوباما د ړومبنۍ حکومتي دورې په اړه چې له پاکستان سره پکې اړیکې ډېرې خرابې وي د امریکا د مشرتابه په اړه د ناخوښۍ اظهار کړی دی. په سروې کې راغلي چې 94% پاکستانیان د امریکا مشرتابه نخوښوي او صرف 4% په اړه د مثبتې رایې اظهار کړی دی. ګیلپ وایي چې تر دا مهال د امریکایي مشرتابه په اړه د پاکستانیانو لخوا دا تر ټولو کم د ناخوښۍ څرګندونه ده. ګیلپ وایي چې د پاکستانیانو لخوا دا په تاریخي توګه د دوی تر ټولو د نمایه ملګري امریکا د مشرتابه په اړه د خوښۍ تر ټولو کمه کچه ده. خو د اوباما د ړومبنۍ دورې حکومت په اړه دغه کچه کله زیاته شوې او کله کمه شوې ده. لکه د بیلګې په توګه د 2011 کال د مئی تر میاشتې پورې 28% پاکستانیانو د امریکا د مشرتابه په اړه مثبت رایه لرله. خو ګیلپ زیاتوي چې کله هم د دغه کال د مئی په 2 نیټه امریکایي ځواکونو بغیر د پاکستانی ځواکونو د مرستې په ځانګړي عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووجلو، نو د امریکایي مشرتابه په اړه د پاکستانیانو رائے منفی شولې. او هغه ځکه چې پاکستانیان دغه عملیاتو ته په خپل خوره تیری وایي. ګیلپ وایي چې دا سروې د 2012 کال د سپتمبر د 13 نیټې نه تر اکتوبر د میاشتې د 14 نیټې پورې ترسره شوې ده او په دې سروې کې په مختلفو وختونو کې 1000 پاکستانیانو نه بیلابیلې پوښتنې شوې وي. په دې سروې کې د پاکستانیانو نه د خپل حکومت د مشرانو په اړه هم پوښتنه شوې وه. ګیلپ وایي چې په 2008 کال کې د پارلماني انتخاباتو نه پس 45% پاکستانیانو د آصف زرداری په مشرۍ کې د منتخب حکومت لپاره د مثبت رائے اظهار کړی وو. خو د تیر کال د مارچ نه تر اکتوبر میاشتې پورې دغه کچه 23% ته راټیټه شوې وه. ګیلپ وایي چې په پاکستان کې د روان کال د مئی په میاشت کې کیدونکي انتخابات به د دغه هیواد د راتلونکي او د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې ډېر مهم رول لوبوي. دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په پوره امن توګه به د اقتدار منتقلي وشي.
ته مجید بابا چې تاسو ته یې رپورټ وړاندې کوو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زو افغانستان تھا. د امریکای سفیر جیمز بی کننگم د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د ننګرهار لوالی ګلاغا شیرزی سره په ګډه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خپلو تیرو مرستو د یادولو ترڅنګ په راتلونکي کې د مرستو د جاري ساتلو ژمنه وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد را کوي.
دغه مطبوعاتي کانفرنس ته د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی وویل چې د ننګرهار د پراختیا لپاره د امریکای سفیر ته وړاندیزونه وکړل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا به افغانان هیڅکله یوازې پرې نه ږدي.
د ننګرهار او بل د مشرکین زور د پوغو سوزو او مشکلاتونو په رابطه خپل نظریات او خپل پیشنهادونه د ننګرهار د ولسونو په نومه د امنیت په برخه کې اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې او دغه رنګه د نورو زیربنایي پروژو د ورکولو په رابطه او د ننګرهار کې د حکومتداري په رابطه موږ خپل پیشنهادونه او نظریات
د امریکای سفیر جیمز بی کننګم په ننګرهار کې د تیرو کلونو د مرستو د یادونې په ترڅ کې د نوو مرستو ژمنه وکړه.
And here in Nangarhar, the American people have invested more than $535 million.
دلته په ننګرهار کې اواز د امریکا خلکو د 515 میلیون ډالر ډالرو څخه زیاته پانګونه کړي او په سلګونه پروژې پلې کړي دي. البته زموږ د بیا رغونو پروګرامونو په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې ما والی صاحب سره هم خبرې وکړې، موږ به په څو سکتورونو باندې کار کوو چې یو هم پکې برېښنا ده چې باید کچه یې لوړه شي. لکه څنګه چې موږ د انتقال پروسه پر مخ بیایو، موږ غواړو چې زیاته توجه د افغانانو د ظرفیت په لوړولو باندې وکړو، تر څو خپل افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې هوارې کړي.
Assistance that builds Afghan capacity to provide Afghan solutions to your problem.
د امریکای سفیر جیمز بی کنینګم زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ ټول ټاکنو کې به خپل مرستې او همکاري جاری وساتي، سو افغانان وکولی شي چې د شفافو ټاکنو له لارې خپل ولسمشر وټاکي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم ور رسیدلې ده د اونیزي خبرونه اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د کروندګرو پر ژوند او اقتصاد غږیږو. په نننۍ خبرونه کې بعد یو داسې کروندګر کیسه واوري چې د ناامنۍ له کبله یې جنوبي وزیرستان پرېښود او اوس په ډېر اسمل خان کې اوسي او ژوند یې له سخت بحران سره مخامخ دی. دا خبرونه هر اونۍ په امیر سهل جوړوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د کروندګرو پر ژوند او اقتصاد غږیږو. په نننۍ خبرونه کې باید د یو داسې کروندګر کیسه واوري چې د ناامنۍ له کبله یې جنوبي وزیرستان پرېښود او اوس په اسماعیل خان دیرې کې اوسي او ژوند یې له زخت بحران سره مخامخ دی. دا کروندګر وایي د جنوبي وزیرستان ژوند د جنت په څیرو او هغه مهال یې ټولې خرچې پوره کولی شوې، خو اوس داسې نشي کولی. له مشال راډیو سره اوسئ. قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان شپږ زره شپږ سوه مربع کیلومتره رقبه لري. د 1998 زیږیز کال د سرشمیرنې تر مخې د دې سیمې آبادی شاوخوا 4.5 لک ده. په جنوبی وزیرستان کې ټانک زام او ګومل په نوم دوه سیندونه دي. د دې تر څنګ په دې سیمه کې واړه خوړونه هم شته دي. په دې سیمه کې د زیاتره خلکو ژوند پر کروندګرۍ بنا دی. کروندګر دلته غنم، جوار، وربشې، شوتلې، شولې، ګنۍ، پیاز، الو، ټماټر، ادرک وغیره کري. په میوو کې خربوزې، مڼې، مندتې، کجورې، انځر، انار، غوزان او املوک وغیره کرل کیږي. د جنوبی وزیرستان یو کروندګر عبدالولی چې د چغملۍ اوسیدونکی دی، له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل په سیمه کې حالات ښه نه دي، خو دوی وایي چې ځمکه یې جوړه شي نو د دوی ژوند به ښه شي.
چغمالی کې یاره څه حالات دي؟ بس خو حالات ډېر ښه دي. کله څه وي کله څه وي، خو
عبدالولی وایي اوس یې غنم کرلی دي. د ده په خبره په هغه ځمکه کې هیڅ نه دي کرلی چې لوړه ده، ځکه چې هلته اوبه نه ورخیږي.
غنم کرلی دي خو په لارې کچې کرلی دي، په باره نه دي کرلی.
د چغملۍ اوسیدونکی دا کروندګر وایي حکومت ته په بیا بیا ویلي دي چې بند ورته جوړ کړي چې ځمکې له سیلابي اوبو بچ پاتې وي. عبدالولی وایي پوځ ورته پیغام ورواستوي چې بند یې جوړ کړ، خو چې بیا اوبه زیاتې راشي نو د دوی هر څه له ځانه سره ویسي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې په داسې حالاتو کې یې ژوند څنګه تیریږي. دی وایي د کور اقتصادي وضعه یې خرابه ده او په سختې بېوزلۍ کې ورځې شپې سبا کوي. عبدالولی وایي حکومت په ځینو سیمو کې د ځمکې څښتنانو ته سره او تخم ورکړی و، خو ده له مشال راډیو سره په بیا بیا د بند د جوړولو خبره کوله. دی وایي په کلي کې زیاتره کروندګران مزدوري کوي او نور کارونه کوي، ځکه چې له کروندګرۍ یې د کورنۍ ژوند پر مخ نشي تللی.
په دغه لکه جاسټي مجبوره تر چې څه په کلی شو مزيره و چې څه غنم وکړي څه بل شي و چې داس بیا درو غوړه و شي راونه شي.
عبدالولي وای دای په لیوی امنیتي ځواک کې هم دندلري دی وای بچی خونځو ته ځي خو یو ځل بیا یې د بند خبره تکرار کړه. دی وای په ډېره خواره د بچیو د تعلیم خرچې پوره کوي.
دا خو ته څه زیار کړه کا خو ته دا تن خاطر ته مې لا وکړه څه څه وکړه ما څه په دغه خوله ولا څه راځه یو دا بیا یې ورته وای چې خو یې ورته وای خو خو نیز د عوام مسله ده چې د عوام جوړ شي پوخ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغ لاست. په جنوبی وزیرستان کې لمودې راهیسې د نام نه او ترهګرۍ پیښې کیږي او همدا لامل دی چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د اروپاکو پر ضد عملیات کړي دي. د عملیاتو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو کروندګران زیاتره د خیبر پښتونخوا په اسماعیل خان دیرې کې اوسي. په دې کډوالو کروندګرانو کې یو ملک صوبیدار ممتاز مسعود دی چې د سره ونګې سیمې اوسیدونکو دی. د پټانګ کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راغلی و چې مشال راډیو ورسره مرکه وکړه. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل د عملیاتو له کبله له هغه ځایه ټول خلک وتلي ول او اوس هغه سیمه ټوله خوشی پرته ده.
د حالات په مطابق امیر خلک دا مل خوش پوتی دي کنه کورونه خوش پوتی دي دا مل پوتی دي مول زناور مغل غا کای کلا غا خوش پرم شول تی مزرت باقی دي اتا مغلم باقی دي اتا هر صاحب بس دا پوتی دي نرشتي مالک چې جن تسوي
ملک ممتاز ویل درې کال وشول چې پټای شاړ پروت دی. باغ وران شوی دی، بندونه مات شوی، سیلاونو هر شی لزان سر لاهو کړی دی. ملک ممتاز مشال راډیو ته ویل د ته چا خبر ورکړو چې په سیمه کې یو تالاو و چې وران شوی دی. د ته په خبره په هغه تالاو له هر شی زیات خپه دی. نوموړي د خپلې کیسې اورولو پر مهال وویل په هغه ورځ چې دی له وزیرستان روانو نو څاروي هلته پرېښودل او اوس به یې تر مرګه هیر نه کړي.
چدری کلا وشول دا مکو مزکا بوغ دا تبا بربودی دا تقریبا پالات کولا نشو زاب دا ولای دا وشپک شوای وی دا واندینا برانی نا وڑی وی دانگی وی وڑی وی او تالو نه پر هغه ته جوړ وا چار پاولو چا کالو دی مو کامل وڑای دا پپ پټول وزیرستان نه پټالو بزر بادا ونه وچ سمي وکانا چکی نه مو مې ونه کارلی وی دا کشمیر کا چدار سے تبا بربودی کنا او مولینا میں قسم درتا کچ او غرتا ای کڑل کنا غرتا میں قسم خوڑلا ای چا جناور میں او غرتا ای کڑل چ قیامت ر درست کا نو ویرانس
لملک ممتاز میں پختنه وکڑا چ په باغ کې د څه شي ونی دي.
یما باغ خدای ستا چې مانی وته کې الوچی وی سمتولی وی اتا دا علی بخورا وته کې.
ملک ممتاز مسعود وای په کلی کې کروندګری کوله چې سخت کار دی. خود داسې ژوند ته راوله ک په جنت کې چوسی نو موړ ویل هلته بچی خونځیو تتل او ډیر په قدر عزت وسیده.
یار چکی مالات سو کی ما دن دجی مو شاپ راولا دا د جیل کر جانا څه به راولا ورس نه را قسم پړل شو دا سال شروع غری چې خدای په کې په مسلمان نه ورولی دا سر بالکل ولتا مې سبق نه ور کی تا ویل لا چکی ما دو سبا پر نش دی مو خپل کلاس ته تل سب په عزت سب په کار در سب په خوان او خرطانه تیرا کولا شو لا ان کې پوس نه خبره چې بار خاطر ته نه نه تک شدید ته کې ولتا خو
د وای په نور سیمو کې خو حکومت ځنې کروندګرانو ته سره او تخم ورکاوه خو دوی ته یې هیڅ نول ورکړي. ملک صوبیدار ممتاز مشال راډیو ته ویل د اسماعیل خان دیرې ژوند دومره خراب دی چې تصور یې نشي کېدای. دی وایي بچی یې بې تعلیمه پاتې دي او په جنوبي وزیرستان کې د پلار نیکه د زمانې سامانونه هم هسې پریښي دي.
مخ چکن تیرا چھ مکیم آلہ پائے په پنځه نیم زره مې کرایه نیولې، دوه نشو پرې کولای، لارګای نشو پرې کولای، بجلی بل نشو پرې کولای، وړکې مې دي
ملک ممتاز وای دوی تر اوسه په جنوبی وزیرستان کې د غویانو په مرسته یې وکول او ټریکټرونه نول
یاره سره د غویان مالی نه ویر سره کنه پاجې نه په دې ښار کې وکړه خپل ټریکټر مختر نه سر نه ټریکټر نه د ډاکټر نه خبر یې اچھا سم دا ځندا مې ویني درې مې ویني کا سم زه درته کچ دا زندګی ته دوه د قیامت پرې د غویانو کول سره مله کچ ټیم نشو شروع غوښتل
په پنجاب صوبې کې د پاکستان حکومت د مختلفو سکیمونو للارې لکالونو راهیسې کروندګرانو ته ټریکټرونه او داسې نوره جدیده ټیکنالوژي ورکوي چې پیداوار زیات شي، خو دا کار یې په قبایلي سیمو کې نه دی کړی. ملک ممتاز وای په خپل کلی کې چې د هغه څاروي غرونو ته شړلی ول نو هغه تر ننه په خوب کې ویني. دی وایي هلته د دوی د خټو کورونه ول چوران شوي به وي، ځمکه یې شاړه ده او دوی له حکومت غواړي چې ورته د ځمکه او کورونه جوړ کړي.
زه خو خپل دا یې چې قسم درته نه کوم چې زه 24 غنټې هغه مال په خوب کې وینم، چې په غره کې دا سي په خوب کې ونه په غره کې دي څوک ورته چې په غره کې دي څوک مې و چیرې چې کاله په خپل زدا یې چې حکومت مو دا پیل دی دا مې درخواست کوي چې دای دا مسجد د زړه نه ویني درې نه ویني تک شو ځانتي کمالی لشتی امداد ور فراوشی دا دمیز کورینا خو مکمل رنگ ختم وی دا چا دا کچا کورینا دی اچا پرل بدلی وی اچا مشکل دی چا کوری چارو پوتی کنا نو کالج کی دم زکر کا بود کو دا غا د میز وند راون کو پمرا موتی.
کاروندگران وای د جنوبی وزیرستان کاروندگران د شمالی وزیرستان پر تلا ډیر غریب دی او د دې وجہ دا دا چې لدرې کالون راهی سیدا کاروندگر لخپل سیمو وتلی دی او په نورو کارونو کې اوسی. د دوی په خبره که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د دوی ځمکه هم خډیر حاصل کولای شي. د اقتصادي نړۍ نننې خبرونه پای ته رسی، په مخه مو ښه.
اقتصادي نړۍ کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے
پلار کی بلار ہم پلار تعلیم سڑے اخیار کئی لہو گرا بیدار کی بلار ہم پلار کی بلار ہم پلار تعلیم بجن پلار